د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جناو باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په یوازې له ښځینهوو ډاکترانو څخه پرته د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی.
هغې سره به ټول دغه خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل. که نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیږو.
یوه ځوانه نجلۍ هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا په سي برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل سوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دی اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې که چیرې په سي برخه کې ښځینه ډاکټران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی. د اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکټرانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول دویم اله پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکان پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټ نه شي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه، ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. اګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي، اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
یو بله افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغه څه اوس موجود نه دي. د دوی کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل لرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل سوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې پر ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وځای شوی وي، دوی نه شاید د تزرخ کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کې او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاکله هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کولو چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زموږ ستاسو ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پېښېده. دغه زما خپله مېرمن اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابله ګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید یم ټول، ځکه چې خزینه ډاکټر چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپین ګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امیده دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلنو انرژي غشپه ماته د کور نه زنګ ولا زموږ کور په نیرار کې زه په کابل کې هم دلته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي. نه یعنې که واقع ترته ووایم چې مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنې تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امیده زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو، ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زموږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پرې تېرې، بیا دغه اخذې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې وو، ما خپله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنی بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا درځه ما هیله چې زه باید ماستري وکړم یا د ډاکټرا تر ساته. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار لپاره په خوشحالۍ سره د سړی ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره وخت تېرېږي یعنې د پروسه کال په نسبت سه کال، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي که درته ووایم د صفر درجه ته را رسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو، به اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میسې ښي دي اخیستې مې دي، هېڅ مطالعې ته زړه نه کېږي چې ما سره یو د دکترا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا ځوانې که هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نور زده کړې وکړي. ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه به دومره تکلیف او ستونزه او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه.
مکتب دوره کې درته وایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشرانې خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و. د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات وو. ډېرو مشکلاتو سره یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلې دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي. بیا هم هیلې وې نه غوښته چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو، کوشش هم وکړو پوهنتون هم وویلو. د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم، ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته دکتورا، بیا د هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړم. ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، هغې سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړې، خو اوس چې هغه وختونه را دی، یعنی ماته داسې ځان ډېر زیات مرسه کې، ما کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر خو د تعلیم د ټول، یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپله څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو کنه، نږدې وو هغه د ډاکټرانو وو هغې زامن ما سره وو کنه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکولو، بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري، دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی چې کله چې تاسو زده کړې کولی که نه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کو، درس مو لوسته که یوازې کار مو کو؟
سو چې ما پلار خو استاد وو مکتب کې، بس یو اتلس غړي پامیلا مر په غاړه وو، اقتصاد خو خراب وو، خو ما دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا مکتب ته تلم، سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا کار کولو، بیا به راتلم کور کې به درس وایلو. نو معمولا داسې تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی، ما له کوره پیسې نه دی اخیستي، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم، کار باندې روان. چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي، اقتصادونه خراب وو که نه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه. زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دغه خپل دغه درس خپل تنظیم کړي. نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه وي، څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي، طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې، خپل ځان ګورې، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي، چې ستړی وي مغزم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي، خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس هم وایي، کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړی سوئ؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي، ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي. که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نه شي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي. که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې. دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس موږ شاید 450-500 ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې 90% ضرورت دی، دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات ارشه ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه، که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ؟ خپلو تجربو راته وایئ.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري، د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که تاسو سره تابان ښځینه کارکوونکې مې په سي برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې. د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې، په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې، فرق را توی دیدو دو وقتونو؟
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت وو، زنانه ډاکټر به چې راغله هغې ته به موږ زنانه ډاکټر ور ولېږله، هغې سره به ټول د خپل تاریخچه، د هسټري، دا به ټوله ورته وویل. که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، موږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسو که نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس یې ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نسي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغې دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې و. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې دی سړیانو ته نه شي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسانې سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانې وای، یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانې وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو آب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو، حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخته څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلې، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلې خبرې راته وکړئ.
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بې سواده وو، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټري ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وي. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ یې وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نشي کولی چې راشي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ما ته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکار ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په کچا کې لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي، تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته دا وي چې اول خو کوشش وکړي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس واروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسېدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته دی اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بله، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي، نړیواله ټولنه دا اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نه وژغوري. دا ټول عوامل چې ودې دي زرا سره همدې راوسته، نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت ته وژغوري.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
خمار مین ماتی زی شدا ونا بیگان دی، ماتی جی شدا کن بگانا دی، ساکی رات شادی خوشا من بگانا دی، ساکی رات شادی خوشا من بگانا دی، مارمین ماتی جی شدا کن بگانا دی،
آزادی ملما
تر درې کال زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوئ. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستاسو ډېر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځه کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغې په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغې ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې دی دا روایاتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت دی سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې آواز عورت نه دی، او دا ډیره لویه مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سوار کړي دي. د ښځې آواز ته قرآن ویلي دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوئ، په خبرو کې نرمي مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په آواز کې یو تصنع شانته راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلې ده، عامو خبرو نه الله منه نه ده فرمایلې. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرایق کې زمنګا اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلی دی، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد ولسم صفحه، شرح الاقناع دریم جلد اتمه صفحه، دی ټولو لیکلي دي چې د ښځې آواز عورت نه ده. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی، تکنیک چې دی، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلې شوې ده، عامو خبرو نه منه نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
مفتي صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتي صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنگ د دین چی کم درسونه دی په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیاتې زنانا دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره کړې ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2560 روایات دي.
مفتي صاحب،
2560 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي، فاطمه نه 13 روایات نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي، ام ختل یوه صحابیه دا هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته ښودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا ښودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبدالرحمن څلورمې صدی هجری کې د 15 ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. شپیگم صدی ہجری کی د پنزو او یاو زنانا و ذکر دے، وم صدی ہجری کی د پنزو شپیتو زنانا و ذکر دے، اتم صدی ہجری کی د یو سل دو نوی زنانا و ذکر دے، نہم کی د یو سل یو شپیتو زنانا و ذکر دے. او بلا خبر آتا چی کم خلق دا قرآن منی، نو قرآن دا خزی جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی سمر صفات چراغلی دی، دا خزے او دا نر صفات برابر راغلی دی، او زنانا جان تا شخصیت ذکر دے. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اگے دا حدیث و درس کڑے دے، خلق بورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چید طالبانو ورباندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی، دا دمر لوی عالم تیرا دا چی یو کتابی لیکلے دے الرموز والکنوز پنز جلد، عجیبا بنت حافظ بغدادیا. ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث کتابون منی او قرآن منی او دخپل علماء او دخپل محدثین او دلوی لوی استاذان خبر پا قرآن نور خیجی، نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چھ دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی، نور خپریک دا چھ دا حدیث پا کتابونو کی ہر منزتا را وطلو اجازت تے زنانا ہوتا. نو دا یو غوچ خبر دا چھ زنانا بالکل پا اسلام کی سڑی سرا برابر حقوق لری، او پا کمزے کی چھ کمے دے کاغا مانا چوک پختنو کی چھ دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والے راغلے دے، یا مثال دا شہادت پا مسئلے کی خزی سارا دویم خزا والے دا شہادت پا مسئلے کی خسڑی سارا ان دوام ساڑے راغلے دے، نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجہ نا راغلے دے او دا مہر نا غچ ورطا کم راغلے دے چی مثال پتا اور پا میراث کی حصہ کم ادا دے بنیادی وجہ دادا چی دا خزی چونکی حق پا سڑی باندے دے سڑے با پی خرچہ کئی او بل سڑی تا دا خزی دا کورنا دا خوان دا کورنا ملاوی گی او دا پلار کورنا ملاوی گی نو جکا کم ادا. جی
مفتی صاحب دا خود دا تعلیم او دا شدو دا درس ورکولو آغا موضوعات سوال مننه چی تاسی بش پر معلومات پر ورکر پا دا غا عرباندی. زما بالا پشتنه با دا شدو دا کار پا عرباندی وی چی آیا پا اسلامی تاریخ که دا سی مثالون استا چی دا شدو کار پکشی که یعنی چی دوی فعال وی کاری کاوا درسی ورکاوا یا تجارت کاوا دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهربانی.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خزو خپل د نارینو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولی النساء نصیب مما اكتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې د هغوی په دې کې خپل حصہ ده. سورت آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نه ضایع کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضین، یہ چی مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء و بعض مانا دا د یو بل سر بمدد کی. بخاری شریف دویم کتاب دی چی مسلمانان منی، د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے غوی چی و صحابیہ وا چی غیب خپل پٹی کرل خپل باغونه بیساتن او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغې ته پټیله ورتلو، باغ له به ورتلو او هغې به زمونږ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کی خزا پا کور کی تیروی، نو آغی دا اراده کا چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کم. چا ورته وی چې ته خو وتلی نشي، نو آغی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرڅ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر وه. خوله، الخمیه، ثقافیه بنت مکرمه، دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دے اغڑیر واقعات ذکر کړی دی، زیو چو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، خزوا اغه ماهره کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبدالله بن مسعود خزه راغله، ورته وویل چې اے د الله رسوله، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بې روزګاره دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته وفرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوې، تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام وتوی چې خکه وی خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشی باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري، د خپل کاروبار نشته، کدنه زه جدا شم دا به خوري څه؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګېدا چې زنانا کار کوي. هغې څه ورته ونه وی؟ قائله رضی الله تعالی عنها یوه بیبي ده، هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې زه تاجر یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ډیره ښه ده. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځې سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا یې هلته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ورسره میلاو شو، مایه یې ترې واغسته. دا یې ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغسې قصو نه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې ښځه کاروبار نشي کوی؟
ډېره زیاته مننه مفتي صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا، قدرمن شه.
مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمېر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟ او آیا موږ د ډیټا سیټ په ټرین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدوده وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 200 درنیوي په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 1,200,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي. خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دري ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نور دولتونو باندې. یوه لنډه خبر لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسی معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوي ملګري، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیره لوړه بیه او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یوه خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغه سي تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه را ټول کې جملې چې لیکل شوی دي چې ټایپ شوی دي هغه په ځخ کې ثبت کړل سي او دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسته داسې ماډلونه وروزل سي چې هغه د ځخ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ځخ ورکی معلومه خبره ده چې کېدلای سي که یو څوک ډیر په تلاش وکړي دغه ځخ ځان ته معلوم کړي، لیکن لبل اړخه دا کېدلای سي داسې خاص خبره نه وي ځکه چې دا د تاسو سره خبرې کوم د ازما خبره خبرې په رادیو کې پریږي پر انټرنیټ پریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دا ازما ځخ واورېدل سي. نو دا کولای سي چې څوک تر یوې اندازې د تری پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څنګه چې په دې برخه کې راته وایست چې افغانان څنګه کولای سي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای سي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده څو کولای سي اوري ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای سي چې هغه په ځخ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای سي د دری د پاره کولای سي، د پښتو لپاره کولای سي، نورې ژبې چې هلته برخه دي په هغه کې کومک کولای سي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شدي که بدې دي، دا هم دغه پروژې یوه برخه ده په متن کې ور اضافه کولای سي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي د هغه په مرسته یوه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بې سواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پاڼې د ناجوړي و علي سوي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوي کولای سي، څنګه یې درملنه کولای سي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شانته معلومات ترلاسه کولای سي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای سم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوی دی، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټول متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعی ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای سي چې مصنوعی ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی یا نیچرل لانګویج پروسیسنګ د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته او څوک یې روزلای سي، څوک کولای سي چې بعضي پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوي وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ عام دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې تر کړي او ورته کار وکړي.
شه اڅک دې سپ ډیر مننه ستاس د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مرسته شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او